ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې دولس بجې دی په روانه خپرونه کې په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د خپرونه په پاکستان، افغانستان او دلته په فرا کې د خپلو همکارانو په مټ تاسو ته وړاندې کوم. په تیرا کې د کورونو سوځول، د افغان ولسمشر راډیوي وینا او پاکستان کې ټول ټاکنې دغه موضوعات دي چې د نورو په سر کې به پرې موږ رپورټونه او مرکې ولرو. نور رپورټونه وروسته در پیژنو. خو دا ګړی مایکس فارم بوریوال کاکړ ته هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې وسلوالو د کمبر خیل امن کمیټي د غړو تر 15 زیات کورنه سوځولې. د بلوچستان نېشنل پارټي مشران وایي چې دوی د بلوچستان په بلوچستان سیمه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسی کولای. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان د پردوی په لاس په هغه لوبه کې راګیر دي چې هر عملیه د دوی د خپل شعار نفي ده. اوس بشپړ خبرونه. د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 15 زیات کورونه سوځولې دي. د خبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکری اسلام او وسلوالو ډلې کړو. د دې چارواکي په وینا د کورونو د سوځیدو پر مهال کوم ځاني ځان نه دی رسیدلې او نه هم وسلوالي ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلې دي. یاد دی چې دا تیرا په بیلابیلو برخو کې لتیر اوږدې مودې راهیسې بدامنې ده او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو پر مهال په لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي او په زرګونه خلک پر دې مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسی کولای. د یاد ګوند ځایناستې مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی د پنځشنبې په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
میں خوزدار کی بات بتاؤں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے دو موٹر سائیکل اگر وہاں پہ
زبد خوزدار خبر درته وکړم. کچيري حالتز مجد گوند دو غړي په موټر سائیکل باندې د گوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدې لاس واخلي. خلبه د مرغه بلی خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په بلوچستان سیمو کې ډیری بلوچ بلتون غشتونکي وسلوالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار کړی دی چې که د راتلونکو ټاکنو لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي نو وبه وژل سي. بلې خواته د پاکستاني پوځ لخوا په خبره شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دې پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی د پنځشنبې په ورځ کوټې ته تللی او هلته یې د ګورنر او وزیر اعلی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې پوځ به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره د دوی مرسته کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدی یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې د چهارشنبې په ورځ تر 500 زیات کسان وژل. ولسمشر کرزی پرون په یو رادیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بی ثباته کولو لپاره هڅې کوي.
د فرا په مرکز کې ولسوجنی مشته وشوله چې طالبان د پردو په لاس په یو سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج
ولسمشر حامد کرزی وویل اوس چې افغان حکومت د بګرام زندان بشپړه مسؤلیت واخیست او د ګڼ شمیر بېګناه افغانانو د خلاصون امکان برابر سو نو طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فرا ولایت کې د ملکي افغانانو قتل عام وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو دغه برید په کلکه غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دوی اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده او نورو اورپکو ډلو لخوا ولسی خلکو، افغان او نړیوال ځواکونو ته د ورپیش خطر په اړه جدي اندیشنې لري. بل پلو د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن هم په یو بیان کې چې پرون د نیټو پر انټرنیټ پاڼه خپور شو، د وسلوال طالبانو لخوا دغه برید په کلک غندلی او له افغان حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي چې د فرا پر محکمه د چهارشنبې وسلوالو طالبانو د برید وسلوال طالبانو د خپل هغو ملګرو د خوشی کولو لپاره پلان کړی و چې محکمه یې روانه وه. په دې برید کې تر 50 زیات داسې کسان وژل شوي چې زیاتره یې عام ولسي وګړي دي او شاوخوا 100 کسه نور ټپي شوي دي. د ایران جګپوړی مرکچی سعید جلیلی وای چې نړیوال کده قدرتونه باید د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ایران حق ومني. څول لویدی سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبري نتیجه ورکړي. جلیلی دا څرګندونې د ایران او شپږو لویدیځو قوتونو د خبرو اترو په درشل کې پرون د قزاقستان په الماتی ښار کې وکړي. نوموړي وویل ایران به په روانه جون میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د یورانیمو د غنی کولو په برخه کې له خپل حق څخه په زیاتې سختۍ سره دفاع وکړي. د الماتی په غونډه کې چې نن او سبا جوړیږي، د امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني په استازیتوب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین ایشټن خبرې کوي. د نړۍ قدرتونه شک لري چې شایي ایران به له خپل اټمي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي، خو تهران دا اداره دوي او وایي چې له اټمي پروګرام سوله ایز دی. د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کول. د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې اورئ: په تیرا کې د امن د لخکر د 25 د زیاتو غړو کورونه وسلوالو سوځولې، د سیمې یو تن داسې وایي.
دلته نه چې کوم کورونو نه خلک وتلي دي سخته کې، چې کوم امن کمیټي و د هغې رضاکارو یا د هغې همیانو کورونه سوځول شوي دي.
د فرا د پیښې نه پاس افغان ولسمشر حامد کرزي په خپله یوه راډیوي وینا کې وویل طالبان ظالمان دي.
د فرا په مرکز کې پولیس وژني، موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې ګیر شوي دي.
پاکستان وایي دوی د مستحکم او سوله ایز افغانستان غوښتونکي دي. بلوچستان نیشنل پارټي وایي په انتخاباتو کې د دوی د مخنیوي هڅه کیږي. قبایلي سیمونه یو بل امیرمن ووټونو ته ودرېږي. ګلانا بیبي وایي سعودي عربستان کې د پښتنو بندیانو د ژوند له حاله مهم په یو رپورټ کې خبرو. را سره اوسه. اوریدونکو دا مشال رادیو دا رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې وسلوالو کسانو د امن د لخکر د 25 غړو کورونه سوځولې دي. دوی وایي چې دغه سیمه اوس د لشکر اسلام تر واک لاندې ده او په دې وروستیو کې ترې ځینې خلکو خپلې کړې هم وسلې دي. په دې اړه ورو زموږ د همکار رالېږلی رپورټ.
د خیبر هاوس یو چارواکی نوم نه خودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کسانو د کمرخیلو امن کمیټې د هاغو غړو خواو شا 25 کورونه سوځولې دي چې سمو د مخ کې د غسیمه پریخې وا. په دې حق لباندې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې په خپل لاسنه دی ویلي چې دوی دغه کار تر سره کړی دی او کنه. خود خیبر سرکاری چارواکی وای چې دغه کار لشکر اسلام وسلوالې ډلې کړای دی. یاد دیوی چې خواو شا 2 وړاندې په تیرا کمرخیلو تختکی سیمه کې د کمرخیلو امن کمیټې غړو لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره جګړه وکړه چې یو لس د امن کمیټې غړي پکې ووژل شول او دغه کمیټې د نورې جګړې توان نه لرلو، نو ځکه دغه سیمه پریښوده او یو شمېر کورنۍ ترې خپلې کړې هم راوستلې دي. خو ځینې کورنۍ پکې اوس هم ژوند کوي او دغه سیمه اوس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې تر واک لاندې ده. د تیرا تختکی سیمې د پیښې په حقله د کمرخیلو قبیلې یو مشر خیال مت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته نه چې کوم کورونو نه خلک وتلي دي تخته کې چې کوم امن کمیټي و د هغې رضاکارو یا د هغې حامیانو کورونه سوځول شوي دي. کورونو اطلاعات مونږ ته میلاو شوي دي. مقامي سطح باندې دینه وړاندې هم څه کورونه سوځولي شوي وو. د لښکر اسلام د لورې دغو خلکو ته بار بار ویناګانې هم شوي چې تاسو خپلو علاقو ته واپس را شي. خو زمونږ د انفارمیشن مطابق دغلته کې دا خلک واپس نه تلل، ځکه چې هلته کې هغوی سره جګړه هم شوې وه. نو دا کورونه چې دي سوځول شوي دي.
د ویل ور دا چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې هم د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ په خونړیو نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي، او وسلوالو پکې د ځایي خلکو په لسګونه کورونه هم سوځولي دي، او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم راوستلې دي. او دغه د تیرا میدان سیمه اوس د تحریک طالبان پاکستان تر واک لاندې ده. همدارنګ د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د دغې سیمې نه هم په ګڼ شمیر کې خلک وتلي دي چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي، او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده، او ټول سکولونه، بازارونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي.
زمونږ د همکار رپورت موریده د پاکستان د بشری حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی وای په 2012 کال کې په ډرون بریدونو کې خواوشا 300 کسان په پاکستان کې وژل شوی، خو بل پلو د ترهګرۍ په پیښو کې یوازې په کراچۍ ښار کې تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي. په دې اړه مې په تیرو خبرونو کې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض مساخیل سره خبرې وکړې.
کو ایچ آر سی پی چې په پاکستان کې کم د بشری حقوقو کمیشن دی، هغه خپل د 2012 کال لپاره چې هغه د پاکستان په حواله سره کم رپورٹ جوړ کړی دی، هغه خپور کړی دی. په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې په کال 2012 کې 80 دا ټول ډرون حمله شوی دی په قبایلی سیمو چې پکې 300 کسان وژل شوی دی، خو بل طرف ته په کراچۍ کې هم په دغه کال کې د دینا 100 زیات لکه 2200 پورې کسان چې دینو دا وجلی شوی، بلکې دین هم زیات دي. دغه رنگ دیوی چې په دغه کال کې په 2012 کال کې په پاکستان کې ټوله 1500 دا د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شوې یا حمله شوې دي، چې په دې کې هم 2500 کسان وجلی شوي، دغه شان 3800 زیات دا په دې کې جوبل دي. دا کمی چې پیښې رامخې ته شوې په دې کې 400 خبریالان وجلی شوي دي.
ریاض مساخیل په اسلام آباد کې. بل پلو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای طالبان د فرا د پیښې نه پس حامد کرزی ویلي چې طالبان د بهرنیو په دسیسه کې راګیر دي. نوموړي په خپلې راډیو وینا کې چې د فرا ولایت د چهارشنبې د پیښې په اړه کړي، دغه پیښه د طالبان لخوا ولس وژنه بللې. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د مشال ریډیو د همکار زبیر شمن را لېږلې رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوې رادیو وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجه خبرې کړې دي چې په خوایې ساره یې کم لیدل شوی دی. نوموړي د فرا پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. ښاغلي کرزی په دې رادیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی، ویلي دي چې د بهرنیانو په دسیسه کې راګیر دي.
د فرا په مرکز کې ولسوژنې موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي. شهر عمل یې د دوی خپل شعار نفی کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلي کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دارنګه څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبې په ورځ نهو ځانوژونکو حمله کوونکو د فرا په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 500 تنه پکې ووژل شول او تر 300 نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فرا پیښه په دې وروستیو کې د دله خوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بېګناه وو. ښاغلي کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بېګناه کسان خوشې شول، خو په فرا کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بې ګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو، او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول سوو بېګناه خلکو د ازادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتابه په مقابل کې په ولس وژنه
وسلوالو طالبانو چې د فرا د حملې مسؤلیت یې اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته لیدې به د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بېګناه کسان په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالان یې شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فرا پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
احمد زبیر شمانو په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي دوی د مستحکم او سولیز افغانستان غوښتونکي دي. نوموړي وویل د پاکستان، روسیې او چین ترمنځ په بیجنګ کې ترسره شوې خبرې هم په دې موخه وې چې افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خبرې اترې وشي. د ده د خبري غونډې نور حال د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موسی خیل لکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وینا وا چې موږ په هر کچ د افغانستان امن او سلامتۍ کې خپل کردار ترسره کوو او دا کردار به جاري ساتلی شي. د ګاونډي ملکونو د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان زیاته کړه چې یو مستحکم او پرامن افغانستان د ټولو په مفاد کې دی او د دې لپاره هر ملک خپل کردار ترسره کوي. د دې وینا وا
د پاکستان، روس او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرې اترې بیجنګ کې وشوي. د دې مقصد د ټولو گاونډي ملکونو ترمنځ مرستې زیاتول دي ځکه چې دا ټول د افغانستان امن او سلامتۍ کې برخه لري. د دې ملاقات مقصد دا دی چې څنګه وکړي شي چې ټول خپل کردار په خشن ترسره کړي. نو دا ملاقات ډېر په ښه ماحول کې وشو او درې وړو ملکونو غوښتل چې د افغانستان حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي.
احمد چودھری وایي چې روس او چین د شنګای تاون تنظیم غړي دي او پاکستان پکې مبصر دی او کوشش کوي چې دا تنظیم هم د لړکی د یو ګټور فورم په حیث استعمال کړي شي. د شنګای تاون تنظیم د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وایي
دا به ډېره ګرانه شي چې هغه ځایونه په ګوته کړي شي یا د مخکې نه وویل شي چې دا تنظیم به څه کردار ترسره کوي. خو په عام توګه دا قسمه نړیوال تنظیمونه د یو فورم په حیث کردار تر سره کوي چرته چې ټول برخیز یو ځای کیږي په معاملو خبرې کوي او د دې د حل لارې لټوي.
د افغانستان د امن او کلاري با په چین سره سر پریوزي. په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وې
په ماینینګ سېکټر کې د دنیا ټول نه لوی کانټراکټ کوم دی هغه چین غوښته دی. په لوګر ولایت کې انک یو ځای دی نری کاپر ماین دی او دا غیر درینیم بلیرا ډادر یو کانټراکټ د چین ته ملو شوی دی. په شمالي افغانستان کې تقریبا د یو بلین ډالر نور لسی کارونه چین غوښتي او دا اندازه لګول شوی دی چې په افغانستان کې تقریبا یو ټریلیون ډالر چې کوم دی ماینونه پرته دي. نو چین دا غواړي چې افغانستان کې دومره ثبات راشي چین چې کوم دی دا کم ګټ شروع کړی دي دا سر ته ورسوي.
دغه رنګ چې مشال ریډیو د افغانستان امن او کلاري کې د گاونډي ملکونو د کردار پاړه د سیمایزو چارو د یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی چې د پاکستان، روس او چین نه سربېره ایران او هندوستان هم لوی ملکونه دي. د زیاتوي
مخل عمل امن طرف ته پر مختص کی دا ضروری ده چې کم هم ملته خبري کیږي قرارې د پر امن د پاره چې هغه ته د روس او د چین وارو د مایت حاصل دي. هم هم لوی ملکونه دي.
ڈاکٹر سرفراز خان زیات کړه د سیمایز امن دپاره افغانستان کې کلاری ډیر زیات ضروری دی او باید چې د دغه مقصد دپاره ټول گاونډي ملکونه په شریکه هم د رنگ خپل مثبت کردار جاری وساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یولسم مې انتخابات
سم د انتخاباتو پاړه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وایي ځینې قوتونه دوی دې ته نه پرېږدي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي. د دوی په وینا که داسې حالات وو نو دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. بلې خواته د پاکستاني پوځ مشر بلوچستان ته په یو ورځني دوره تللی او هلته یې د ټاکنو لپاره د امنیت جاج اخیستی. په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې رپورټ رالېږلی.
د بلوچستان د ملت پال بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې ځای ناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینای وایي په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. جمال دینی دا خبرې د جمعرات په ورځ په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې د دوی له ګوند سره همداسې چلند روان و نو ګوند به یې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. نوموړي په دولتي چارواکو غږ وکړ چې دوی ته د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاین موقع ورکړل سي.
اگر آپ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کریں گے
تو کچیری تاسو موږ ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو موقع راکوي نو موږ به ضرور برخه اخلو. کچیری نه وي نو موږ ته دی وویل سي موږ به یو ځای کښینو ځکه چې دا وخت خوزدار سیمې ته یو څوک هم تللی نه سي. په قلات سیمه کې بیا زموږ غړیو ته اختارونه ورکړل کیږي چې ټاکنې یا مرګ. جهانزیب جمال دینی د اوسنی حکومت له لوري ټولې هغه خبرې رد کړې چې د په وینا دوی د راتلونکو ټاکنو په اړه کوي. جمال دینی له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی دوه غړي په یو ځای نسی ګرځېدای خو د ځینو ګوندونو غړي په قافلو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین چلوي.
مې خوزدار کی بات بتاوم کی بلوچستان نېشنل پارټي کې دو موټر سایکل اگر وہاں پہ
زبرد خوزدار خبر درته وکړم کچيري حالتز مجد غوند دوه غړي په موټر سایکل باندې د غوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدې لاس واخلي. خوله بده مرغه بلې خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي نو موږ په داسې حالاتو کې څه وکړو؟ زموږ سره بیا یواځینۍ لاره دا پاتېږي چې موږ ورته ووایو چې تاسو هر څه وکړئ موږ په آرامه کښینو. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې ډیری بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی چې که یې د راتلونکو ټاکنو لپاره هر قسم مهم وچلاوه وبه وژل سي. بلې خواته د پاکستاني پوځ لخوا په خبرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل سوې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جمعرات په ورځ کوټې ته راغلی او همدلته یې د بلوچستان د ګورنر او لنډمهاله وزیر الله په شمول له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او هم یې ورسره د راتلونکو ټاکنو د امنیت په اړه خبرې کړې. خبرپاڼه زیاتوي د پاکستاني پوځ مشر د بلوچستان لوړ پوړو چارواکو ته باور ورکړی چې پوځ به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره سمې هلې ځلې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاکستان کې عدالت د جعلي ډیګریو لرونکو سیاستوالو ته د جیل دروازې پرانیستې. په دې اړه مو رپورټ لرو خو د وخت کمبود له امله نشو خپرولی. په د ټاکنو په موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دریو غیر مسلمو چوکیو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو دیرش امیدوارانو نمونه غوره کړي دي چې د زیارت په ورځ د دوی د کاغذونو کره کتنه وشوه. اقلیتي چوکیو ته وړاندې شوي کاندیدان وایي دوی به د اسمبلی د غړو د ټاکل کېدو نه پس په د لګکیو د حقونو لپاره کار کوي. خو ځینې نور بیا وایي کله کله د پارټیانو او د لګکیانو ګټې په خپلو کې سره په ټکر کوي. د موضوع تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې د غیر مسلم چوکو لپاره سیاسي ګوندونو د دیش امیدوارانو نمونه غوره کړی دي چې د یو رسم مې ټول ټاکنو وروسته به صوبایي انتخابي کمیشن هم د دغه لیست نه د اسمبلی غړي اعلان کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پختونخوا انتخابي کمیشن مشر سونو خان بلوچ د سیاسي ګوندونو له اړخه غوره شوي امیدوارانو د کاغذونو کره کتنه وکړه او د هغوی نه ضروري پوښتنې هم وکړې. په دغه لیست کې عوامي نېشنل پارټي د ګلشن یوسف بټي او ډاکټر جتیندر سنگھ نمونه او پاکستان پیپل پارٹی د یوسف جارج، نصیب چاند، راویندر کمار، بابر او جسونداغ نمونه وړاندې کړی دي. دا پیپلز ګوند امیدوار یوسف جارج مشال ریډیو ته وویل کچره منتخب شو نو په صوبه کې به د اقلیتي رولې د پاره د حکومت په خرچ کورونه جوړوي.
زما مخکې منشور دا دی خپل کمیونټی لپاره دا کہ کلا اسمبلی تر اعظم دا قرارداد پیش کہو کہ زمنگلا ہاؤسنگ سوسائٹی بند کار کہو جی فرسٹ پرائرٹی بنے دے بندے بیس کہو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې غیر مسلم چوکو سیټونو لپاره جماعت اسلامي سلور، جمعیت علما اسلام درې او پاکستان تحریک انصاف سلور نمونه غوره کړی دي. خو بیا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او جمعیت علما اسلام نامزد امیدوار ګور سرن لال وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا د کشمیر ډلې لپاره دغه نمونه ورکولو عمل د دوی د رورولې لپاره هیڅ فایده نه لري.
دا بدقسمتۍ سره دا خبره کول غواړم کم دا کم زمونږ طریقہ کار دا کم دا نامینیشن دے نہ پدے کہ تو دا اقلیت تو خدمت نہ شے کولے آز دے کنے شے کولے کہ دے ہو پالٹے کسان خوشحال ہو واڑی کنا اقلیت بہ خوشحال ہے کو سباتا نہ خفائی نہ بلو پرات ہوئی مرضی دا تالے ٹکٹ در کی کو نظر کی پدے پوا جب باندے دا خدمت یا اقلیتوں خدمت کول پدے کہ ڈیر گران کار دے
دا شان دا پاکستان مسلم لیگ نواز گن سرا تعلق لرن کی او اقلیتی ممبر پرویز لال وائی پکار دا چ پاکستان کی دا اقلیتی رولی ہم نیخ پنیغا یا جنرل الیکشن اوشی چی اغوی پا خپل خوخا دا کامی او صوبائی سملے دا پارا پل استازی منتخب کوی
بالکل سر جو داغانہ خی آگا کے مونگ تک پورا حق ملا آگا کے دادے چھ بس مونگ تک پتہ لگی کنا چھ مونگ لیڈ آگے شو کنے شی آگے ٹھیک چھو یہ خپل سرمایہ لگو دل تک یہ پارٹی خبر ہے چھ برانہ خبر ہوشی عرص کو لیکن دہی تک پکار ہے چھ ہارڈ ورک کرو بوری مونگ تک داغا نشتہ چھ رہا مونگ سیٹ والو یا مونگ جان کا سو جوڑ کو یا نا جمع کنسٹ دا ڈو دینا ویم چھ خپل کوم خدمت ہو چھ سو مونگ کم برادر مرازی یا مونگ کم پارٹیز دار اٹیچ ہو چھ آگا اقتدار تراشی نو مونگ تک دا فیسلٹی را کے چھ مونگ کوم تا منڈے تڑے ہوئی کار کئی
خوا اسمبلی یو سل او سلی رشغلو کی دویش د زنانو محسوس چوکے او دری د کمشمیر اقلیتی رو ولی د پارا مختص شوی دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د نیما قبایلی سیمې شپې تکلن اف ار ټانک سیدون کې ګولانه بي بي چې روان نو ټول ټاکنو لپاره د ټانک حلقه پی کې نه شپېتنه کاغذونه جمع کړي وای د زنانو د خدمت لپاره راوتل او تر اخره به جنگ کوي د مشال همکار ور سره مرکه کړي او په سر کې ته پختل چې ستاسو په دې عمر کې سیاسي میدان ته د راتګ وجه سو هغه وای
مجھے ایسے تو تحقیق نہ دینا ملا خو ادھر لیڈرال پاسی دی اسلام آباد تلاشی عدالت سے علاقہ ڈیر غریب دا کلا نست پکسے غریبان ڈیر بیا گار جی دکھا دے پارا ادھر دا آج اخلا جانا خدمات
ګولانا بیبی کدام رته وای چې بجاوړ نه هم یو زنانا چې کومه دې ټولټا کنو د پاره راوته د بادام زری نو تاسو چې اغه سره دغه سوچ پیدا شو کنه خپل مو دغه فیصله ول نه کړي وا
دا دې سره خپل پیدا سم سره خپل پیدا خپل سوچ ورغه ما ته خپل سوچ راغی
ستا پکور کې چې کم ستا خاوند دی یا ستا بچی دی ستا رونه دی اغه سوي اغه پدې کې تاسو سره مرسته کوي
دا څه خوشاله دي چې کسی وینه کې ټول کله خوشاله ته کور خو نه ما کله خوشاله ده
سوي کلی زنانه صدر ته وای
یای چې و ټول نو تا ته درکو خو ته و درېږه
ها
نو تاسو چې ما خو تعلیم نه ستا او دو سره چې ګرولې چې تبا چې دې دې غات خلک نه چې دې موږ له غریب اته او څه چې څو وسوالې سوالې راته وکړه چې نه یې په ما کې شو او څه دې څه خو
اف ار ټانک ته نیم قبایلی سیمه دلته خو حالات هم داسې ناسم دي تحفظ پاړه داسې سان دي خنه لری کنه
نه نه لا جاړې نور چا نه ډارې چې څه کیا لا کوي دې خوای دو دې بچو دل مسو دې خون روزانه باندې راوتنی کلی په مشوره دې کور دې کلی تعلیم تاسو دې هو ول چې ته و درې زموږ نه څه درې دې ما و چې ته میدان ته وځه
تاسو کچرتا بریا تر لاس کړه تاسو کامیاب شوی زنانو د پر باول څه کوي
زنانو ته روزګار ورکاو پلا کوک به ورکاو امیران خو چې پاش یا خو اسلام آباد ته لاړ از به ته کلی کړو از به خلکو ته ورکاو پتیږي به چاري دي خدمت پای کاو عزت پای کاو
سګنه چې ټولټاکنه وشي ووټونه به وګټي په د انتخاباتو کې به کامیابی ومونده
ان شاء الله ووټونه به نږدې خلک دې درا پسې ټول څنګه را سره والی ارده تل اکل یاد یاد یا چې ټول څنګه را سره والی ارده ډېر زنا نار سره والی ارده دوري می شو کړی دي کلی په کلی می شو کړی دي
تاسو وای چې ما دوري شروع کړی دي داسې خلکو ته چې ورځي خلک سوای الته عام زیونو تام ته زی چې الته خلکو ته خبرې کوي
تو کلی شور په ځوانان خو ته ما کا کله خو ما کا پټاک نه شور مونږ یې سره مسیح سره کلی زنانې را سره زنګي را سره ډیر خلک را سره دوه داسې خوشحالي چې زور درومه ګاډي دوره ته نیسي پروګرامونه دوه خپل کوي یای چې شکر دې چې ته ودرې دي ډېره غریبه کورنۍ دا څه نه چې زه خاصه کورنۍ
دلته په قبایلی سیمو کې مشران داسې بده ګڼي چې زنانه راوځي یا زنانه وړ ته ځي څه وایي مشران څه وایي
ډیر خوشحال دی دا څه یې دومره خوشحال دی چې ته موږ سره دومره هغه کوې نوره فالتو وال ماته راځي چې ته موږ سره ودرېږه.
ګلان بیبی وا چې د مشال ریډیو سره مرکه کوله د قبایلی سیمونه یو بل میرمن بادام زری هم اوسنوی ټول ټاکنو ته کاندید ده. اوس هم دولسنی بجې دی مایک په اوس پارم بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 25 زیات کورونه سوځول دي. د خیبر ایجنسی یو چارواکی د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام او وسلوالو ډلې کړی دی. د بلوچستان نیشنل پارټي مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسی کولای. د یاد غوند ځای ناستې مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی غوند پر اتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد په فرا ولایت کې د وسلوال طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې د چهارشنبه په ورځ تر 50 زیات کسانو وژل. ولسمشر کرزی پرون په یو رادیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوالو طالبان دغه برید په کلکه غندلې دي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبان وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دوی اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده او نور اورپکو ډلو لخوا ولسی خلکو، افغان او نړیوال ځواکونو ته د ورپېښ خطر په اړه جدي اندېښنې لري. بل پلو د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین په یو بیان کې چې پرون د نیټو پر انټرنیټ پاڼه خپور شو د وسلوالو طالبان لخوا د غبرېد په کلکه غندلې او له افغان حکومت سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی.
موریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو ولندیز وړاندې کول او ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. سراج ظهیر پاکستانی او ګلیاز نړیوالو ورسپانې لوستي.
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په کوم موضوعاتو لیکل دي هغه څه په دا ډول دي. جنگ ورسپانو خپل اداري بیلټ پیپرو کې د یوې خاني په خالی پرې خودلو باندې لیکل دي او وایي چې د شورو پورز د الیکشن کمشنر په مشرۍ کې په شوي غونډه کې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل بیلټ پیپر کې د یوې خاني خالی پرې خودلو فیصله وکړې شو چې مقصد یې دا دی چې د ووټ اچولو په وخت د چا یو کس هم خوښ نه شو نو په خالی خانه کې به مهر لګوي. اداري وړاندې لیکي چې د ځینې سدانانو لخوا په دې ګوتی پور تکړې شوې دي او د هغوی خیال دی چې د دې لوجبا یو خوا پارلیمان ته لخلک راشي او بل پلوبا قامی خزانه باندې ډیر لوی بوج پریوزي نو باید چې په دې فیصله باندې نظرسانی وکړې شي. ادارې زیاتوي چې د دې فیصلې عملی کولو ته خو لا ډیر لار پرته ده ځکه چې د وزیر اعظم په مشوره به صدر آرډیننس جاری کوي نو هله به دا عملی کیږي. خو دا وخت دلته دا باور کول پکار دي چې راتلونکو کنټرول ټاکنو کې د آرټیکل 25 او 30 د غوښتنو مطابق کره کتنه نور هم سخت کړی شي چې دارنګ پارلیمان ته د درغلونو پاک او صادق خلک راشي چې دا ملک په حقيقي مانو کې د جمهوریت په لار روان شي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې د مهمند ایجنسی د خلکو احتجاج ته پام را ګرځوي او وایي چې دغه سیمه کې د وی خبري غونډې دوران د مختلفو قبیلو مشرانو د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې بعضي خلکو د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي خو حقیقت کې دا خلک افغانان دي او باید چې ذکر شوی اداري ته دي نوټس واخلي. اداري زیاتوي چې مشرانو د غونډې دوران د بازي کسانو نمونه هم واغستل او د دوی پېژنګلو یې هم وکړه نو د دې رستو حکومت سره هیڅ جواز نشته چې دغه هلکو په ضد کاروایی و نکړي او بل دا چې دومره ثبوت سره خبرې کولو نه دا خبره هم په ډاګه کیږي چې د دې خبري غونډې مقصد د چاتنګول یا په چاتورونه لګول نه دي. اداري اخیری کې وایي چې دغه خبري غونډې نه پرته باید چې دا خبره انجام ته ورسول شي چې کوم څوک په غلطه توګه احتکار جوړولو کې ککړ دي نو باید چې د هغې خلکو په ضد کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د ټیکسونو پر نظام یو مقاله کې لیکي چې برتانیا به تر 2015 کال پورې پاکستان ته خپل امداد دوه چنده زیات کړي. د سره به پاکستان د برتانیې لخوا بهرنیو هیوادونو ته امداد ورکولو کې لوی هیواد جوړ شي. د ورسپانې په خبره د انساني بنیادونو مرستو نه پرته نور وجوهات هم موجود دي چې د برتانیې حکومت پاکستان په ترجیحاتو کې وساتي. امداد د ډیپلوماسۍ یو بڼه ده او دا په ستراتیژیکي توګه ډیر زیات مهم دی چې په پاکستان کې هغه خلک رانشي چې د مغرب پر ضد دي. ورسپانې کې د برتانیا خوا او شا نیم امداد د تعلیم لپاره دی کوم چې د سخت دریځو د مخنیوي لپاره مهم دی. پاکستان د برتانیا برانداتو لپاره لوی بازار لري ځکه چې دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې هم لري. دا وخت په برتانیا کې تر یو میلیون زیات پاکستانی نژاد اوسیږي. ورسپانې کې چې مستحکم، روښانه، صحتمند او خوشحاله پاکستان په جوړېدو کې به کلونه ولګیږي او مستحکم پاکستان د ورسپانې په خبره د برتانیا وګړو لپاره ګټور ثابت دي شي، خو تر دې نه زیاته ګټه د پاکستان ټکس ورکوونکو ته رسیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او د افغان کاروبار زیانمنېدو تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې کې د کابل په شمال کې په 2008 کال کې د اوبو یو پلانټ آریا جوړ کړل شوی و او ډیر په کامیابۍ سره ځای خلکو ته د سکول اوبو ورکولې. دا د امریکا له یوې لسیزې راهیسې د امریکا کاروبار یو کامیابه کیسه ده. ورسپانې کې چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کاروباري کلتور کې ټګۍ پریشانه کړي او چارواکو ته رشوت ورکولو سره کار ممکن شي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی په بهرنیانو او نورو ټیکدارانو د اداري فساد خورولو تور لګوي. ورسپانې لیکي چې د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په 2012 کال کې افغان ولس 3.9 ارب ډالر رشوت ورکړي چې د هیواد د کورنی ټیکس راغونډولو نه دوه چنده زیات دي. په رپورت کې راغلي چې په دوه کې یو افغان د خپل کار لپاره رشوت ورکوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د برتانیا د پارلمان غړي وای پاکستان ته یوازې په هغه صورت کې باید مرستې ورکړل شي چې نوې ټاکل شوی حکومت د ټیکسونو په ذریعه ترلاسه کیدونکې ګټه زیاته کړي. د برتانیا د پارلمان نړیوال پرمختګ کمیټې ټینګار کړی دی چې باید د قانون پر حاکمیت او د درغلۍ ضد هڅو باندې توجه ورکړل شي. پر دې موضوع ګارډین ورسپانې یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د برتانیې پارلمان د نړیوال پرمختګ کمیټې غونډه وشوه. د کمیټې مشر مالکم بروس وویل په پاکستان کې زیاتره خلک چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي له هغو پروژو مرستې ترلاسه کوي چې برتانیا په هغه هیواد کې روانې کړې دي. دا پروګرامونه د تعلیم، صحت او حکومتدارۍ په برخو کې عملي کیږي. بروس وایي د نړیوال پرمختګ کمیټې اندېښمنه ده ځکه چې په پاکستان کې کافي مالیه یا ټیکسونه نه جمع کیږي چې د غریب ولس د ژوند کیفیت لوړولو لپاره استعمال شي. د ویل که پاکستانی مالدار خلک په سم معنا مالیه یا ټیکسونه نه ورکوي نو دوی دا تمه نشي لرلی چې برتانویان به په پاکستان کې د تعلیم او صحت پرمختګ لپاره ټیکسونه ورکړي. په برتانیا کې د نړیوال پرمختګ وزارت پلان لري چې په 2014-15 زیږیز کال کې پاکستان ته د مرستو سطح 446 میلیونه پاونډ ته ورلوړه کړي. په 2012-13 زیږیز کال کې د هیواد ته 280 میلیونه پاونډ مرستې ورکړل شوي دي. د پیسو له زیاتولو سره به پاکستان له برتانیا تر ټولو لوی مرسته ترلاسه کوونکی هیواد شي. ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې خلک د متوسطې تنخواه لرونکي دي خو بیا هم په هرو درو کې یو پاکستانی په ډیرو کمو پیسو ژوند تیروي. په یولسو کې یو ماشوم د 5 کلونو عمر ته تر رسیدو مخکې مري. همداراز 50% بالغان لیک لوست نشي کولای چې پکې زیات شمیر د ښځو دی. په پاکستان کې 12 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. ورسپانه لیکي ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت به په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. د برتانیا د پارلمان غړي په دې هیواد کې د ټیکس نظام په اړه په خصوصي توګه اندېښمن دي. په دې هیواد کې خلک ټیکسونه یا مالیه نه ورکوي او درغلي یا اداري فساد پکې ډېر زیات دی. د پاکستان د ګټې یا ټیکسونو غونډولو فدرالي اداره اف بی آر وایي تیر کال په دې هیواد کې یوازې 1,18,000 خلکو ټیکسونه ورکړي دي. په تیرو 15 کالونو کې هیڅ یو کس عدالت کې د ټیکسونو غلا په معامله کې نه دی مقدمه شوی. ګارډین ورځپاڼه د برتانوي پارلمان نړیوال پرمختګ کمیټې مشر بروس لخلې زیاتوي برتانیا باید هر څه وکړي چې پاکستان وهڅوي چې د ټیکس نظام سم کړي او زیاتې پیسې له دې لارې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو د پاره 9 غنټې خبرونه کوي. دا خبرونه څنګه دا زموږ نور خبرونه څنګه دي څنګه بدلون راوسته شو سم مشوره راکوي چې هر سوال لري په 00300221 باندې ریکارډ کړي دا هغه ریپورټونه ل خبرې دورو سره چې وایي د ګوانټانامو په زندان کې ډیرو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړي د ګوانټانامو په ټاپو کې د امریکا تر ولکې لاندې د زندان ته یو ور بیا پام اوښتې ده په دې زندان کې ل یمن روسته ډیری بندیان افغانان دي په دې اړه واشنگټن د مشال لیډیو خبریاله هیدر مایر راپور لري چې لنډیزی نوریاس نوري وړاندې کوي
د فبروري د میاشتې په سر کې چې د ګوانټانامو د پوځي اډې قومندان د 2016 کال پالیسي ته مخه کړه او په زندان کې د قاچاقي شیانو په مقصد د قران لټون پیل کړ څو تنو بندیانو د اعتراض په توګه له ډوډۍ خوړلو ډډه وکړه او دغه عمل سپکاوی وباله له هغه وروسته په څو اونیو کې نور بندیان هم له دوی سره یو ځای شول
دوی راته وویل چې تر اوسه پورې د ډیرو کسانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب دوام لري
د دوی او د نورو بندیانو په وینا د زندان شپږم کم چې پکې زیات بندیان ساتل کیږي تقریبا هر یو بندي د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی او دوی تر بل هر وخت ټینګه اراده کړې چې دې کار ته تر هغه پورې دوام ورکړي تر څو چې اهداف ترلاسه شوي نه وي حتی کله لوګي هم مړ شي د رمز په باور کې د قران لټون ختم شي ښایي یو شمېر بندیان خپل دغه احتساب پای ته ورسوي خو نه ټول تر اوسه پورې یو څلور شپږ شپېته بندیان د زندان د میلو تر شا ساتل کیږي چې پکې تر ټولو زیات د یمن افغانستان او سعودي عربستان دي د یمن نه هاتیا د افغانستان 19 او د سعودي عربستان هم 12 بندیان دي د ټولو یو څلور شپږ شپېته بندیان نو شپږ اتیاوته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې برات ورکړي او د ته منتظر دي چې خپل هیوادونو یا یو دریم هیوا ته وسپارل شي شپک څلويخ نور هغه بنديان دي چې معلومه نه ده څومره وخت به بنديان وي ځکه د ترلاسه شو شواهد او اسناد لمخې دوی خطرناک بنديان ګڼل کیږي او د امریکا قانون اجازه نه ورکوي چې هغه خوشی کړی د یو شمېر نور بنديانو محاکمه روانه ده سپینمانی وای په دې زندان کې وضعیت لنجدي څاري د پینتاګون دی وای اندګروال توت برزل په وینا یو لس بنديانو ته د ګوانټانامو ماده چارواکو لخوا په زور ډوډۍ ورکول کیږي او دا ځکه چې د مقرراتو لمخې باید پرې نه خودل شي چې بنديان ځان ته زیان ورسوي برزل ول موږ د دوی وضعیت هر ورځ لنجدي څارو او د التیا په صورت کې د بنديانو لپاره د امریکا د زندانونو د اصول لمخې کول شو دوی ته طبي لارې غذایی مواد ورکړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون د ګوانټانامو په زندان کې بندیانو ته په زور ډوډۍ ورکول د شکنجه یو بڼه بللې او د ډاکټرانو نړیواله ټولنه ډاکټران لدی منه کوي چې په زور د ډوډۍ ورکول په پروسه کې ونډه واخلي خو په زوای په زور ډوډۍ ورکول د خلکو ژوند ژغوري او هغه د روغتیايي خدماتو یو برخه ده ولې تر اوسه د ګوانټانامو زندان پرانستای دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه د خپلې لومړنۍ دورې په لومړۍ ورځو کې امر صادر کړ چې د یو کال په موده کې د غزندان وټړل شي خو د هغه پلان هله لخن سره مخامخ شو چې یو پوځي قاضي د عدلي وزارت د هغه حادثه مخونه ولا چې غوښتل بنديان په ملکی محکمه کې محاکمه کړي وروسته د امریکا سنا جرګې د بنديانو د انتقالولو یا خوشې کولو لپاره د خلکو له پیسو کار اخیستل بند کړل او دوه کاله وروسته هم کله چې اوباما امر ورکړ چې د ګوانټانامو بنديان د امریکا هغه زندان ته ولېږدول شي چې امنیت ډیر ټینګ دی کانګرس د دې کار مخاوني ولا د سپینې مانی ویان دی وونه وړاندې وویل چې اوباما د ګوانټانامو د زندان د تړلو لپاره خپل ژمنې ولاړ دی
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي
دا مشال لیډیو ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورت وایي 2013 کال به ډیر مهم وي ځکه طالبان به د ځواک ته خودلو لپاره بریدونه زیات کړي او خای مهم سیاسي مشران به پنه خکړي خو د په وینا افغان ځواکونه به د دوی په ملاتړ د دې نفسیاتي جنگ د ختمولو لپاره پوره هلې ځلې کوي فاینانشل ټایمز په دې اړه یو رپورت لري چې لیوې د مې روسته تاسو وړاندې کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پسرلي موسم پیلېږي او په زرګونو غربي ځواکونه د افغانستان نه په وتو دي افغانستان به خایي د طالبانو لخوا د لویو بریدونو سره مخ شي د سرګندونې په افغانستان کې د ایساف او نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورت کړی دی د نوموړي د وینا سره سم د شورو په ورځ 9000 مرګي برید کوونکي وسلوال په فرق کې عدالت ته ننوتل دوی غوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي خو د جګړې په پایله کې دغه نه هواړه وسلوال او څلور سلويخ نور کسانو وژل شول د 2011 کال نه تر اوسه په افغانستان کې یو لوی مرګونی حمله ده. جنرال ډنفورد په خپل مرکه کې ویلي راتلونکي جنگونه به همدومره نفسیاتي او سیاسي وي څومره چې نظامي دي. په داسې حال کې چې امریکا او د دوی اتحادیان هڅه کوي د افغانستان خلک دې ته تشویق کړي چې د خپل هیواد ملاتړ وکړي او دا ملاتړ دې په 2014 کال کې د افغانستان نه د پاتې 100,000 ځواکونو تر وتلو وروسته هم جاري وساتي. نوموړی وایي 2014 کال به ډیر مهم وي ځکه طالبان به هڅه کوي چې د لویو بریدونو په ترسره کولو او د مهمو کسانو په نښه کولو سره خپل ځواک ښکاره کړي او خلک په ویره کې مبتلا کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال جوزف ډنفورد وایي باور نه لري چې طالبان به ګڼ نفوسو سیمو ته ستانه شي. افغان ځواکونه به خلکو ته د دې باور په ورکولو کې کامیاب شي چې طالبان یو نفسیاتي جنگ پر مخ وړل او ویره خورول غواړي. فائنانشل ٹائمز لیک په داسې حال کې چې جنرال جوزف ډنفورد او دغه ملګری د افغانستان د راتلونکي فروری میاشتې نه وړاندې د 13,000 امریکایي او 10,000 نور ځواکونو د وستلو هوډ لري، خای مهمې سیاسي ستونزې به په مخ کې ولري. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه په غربي هیوادونو نیوکه وکړه چې ګواکې دوی د طالبانو سره سازش کوي. دغه خبرو په واشنگټن او اروپا کې سیاسي کړۍ راپارولې او داسې نظرونه مخې ته راغلي چې ګواکې د افغانستان جنگ د امریکا لپاره د بې ځایه تویول او د پیسو ضایع کولو. خو جنرال ډنفورد وایي د 2014 کال نه پس به هم امریکا د افغان ځواکونو سره خپل مرستې جاري ساتي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوس هم د مسافرو په اړه، په سعودي عربستان کې پښتانه کارګران وایي په بیلابیلو زندانونو کې په لسګونو زره پاکستانیان بندیان دي. په دوی کې یو شمېر بیرته پاکستان ته هم لیږل شوی دي. د بندیانو په منځ کې ډېری پښتانه دي. د چا خپلوان چې وایي د دوی سره په جیلونو کې ډېر ناوړه سلوک کیږي، خو بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د موضوع نه بي خبري ښکاره کوي. د پېښور نه زموږ همکار شبیر جان په دې موضوع رپورټ لري.
دا سعودي عربستان بندیخانو کې قیدیانو او داغوی خپل خپلوانو مشال لیړو ته ویل چې دوی قرضدار وکړي او د مزدورۍ لپاره بهر ملکونو ته لاړ شي. غوړي الته کې دوی بي ځای تنګول شي او حکومت د دوی لپاره په دې لړ کې هیڅ نه کوي. دا مردان ځلې سید بچا په دې لړ کې مشال لیړو ته صدا رنگ وایي. دا دیر ضلع غلام حضرت وایي چې دوی هم په سعودي عرب کې صحیح کاغذونه لرل، خو بیا هم دوی د هغه حکومت بې ځایه بندي کړو او دوی وایي چې هلته کې جیلونو کې پښتانه ډېر په بد حال دي. هم پدې لړکې په مردان ضلع کې د دغې قیدیانو او د دوی خپلو خپلوانو یوه غټه جرګه هم کړې وه او د خیبر پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال د دغې متاثرینو سره د جرګې وروسته مشال لیړو ته ویل چې دوی به پدې لړکې په اسلام آباد کې د خارجه دفتر او د اسلام آباد پریس کلب مخ ته احتجاج هم کوي.
د امیګریشن قانون کې تبدیلی راغلی دي او دې کې موږ ته کوم اطلاعات دي هغه دا دي چې هلته اوس امیګریشن والا د پاکستانیانو سره خصوصا او بیا پښتنو سره چې کوم دی ډېر زیات انتهایي سختي کوي. نو اوس بیګانه کوم اطلاعات دي هغه دا دي چې په دې کې نور هم تیزی راغلی ده او که دا سلسله جاري پاتې شو نو دا په زرګونو خلک واپس پر خپلو سیمو ته راشي او دلته به نور هم د بېروزګارۍ او د سیمې چې کوم حالت دی د پښتنو دا به خراب شي.
ولې هم په دې اخلاص چې کله موږ د پاکستان د خارجه دفتر د بهر ملکي پاکستانیانو یا د اوورسیز پاکستانیانو دپاره ډیپټي ډایرکټر عبدالسلام نه پختل نو هغوی مشال لیړو ته ویل دا خو میډیا والا ویل زمونږ په علم کې هیڅ داسې خبره نشته دی او باقی چې زمونږ د ملک کوم قیدیان وي نو د هغوی سره سرکاري شمیره وي او دا خو کیدی نشي چې سلویغ سره کسان د پاکستان په سعودي عرب کې قیدیان وي او چې کوم کسان په صحیح او قانوني توګه تللي وي نو هغوی کله هم نشي وستي او دا هما خلک دي چې په غلا ولته تللي دي او زمونږ مشن داسې هیڅ قسمه مونږ ته رپورټ نه درا کړی. یادونه وړ ده چې دغې قیدیانو او د دوی خپلو خپلوانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته کې میشته د پاکستانیانو او په خصوصي توګه د پښتنو ستونزې هوارې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خوست ولایت یو شمیر قومي مشرانو او د بیلابیلو شوراګانو ټولنو استادو د وی ګډي خبرې ناستې پر مهال ویل چې د بیا رغونې په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د کابینې یو شمیر وزیرانو لیاد ولایت سره خپلې کړې ژمنې نه دی عملي کړې. دوی ګواښو کړ کچېرې غوښتنې عملي نشي نو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به په لاریونونو لاس پورې کړي. په دې اړه د خوست نه د مشال لیډیو خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د پنځمه په ورځ په خوست ښار کې یو شمېر قومي مشرانو، رون اندو د مدني ټولنې فعالانو او د بیلابیلو شوراګانو او سازمانونو استازیو د بی خبری ناسته لالار په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د خوست بیا رغونې ته پام نشته او حتی هغه ژمنې هم نه دی عملي کړي چې په خپل افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر وزیرانو د خوست له خلکو او مشرانو سره په کتنو کې کړي وي. په یاد خبری ناسته کې د سوداګرۍ، کرنې او مالدارۍ، اوبو او برېښنا، فواید عامه او مالیه وزیرانو نمونه یاد شول چې د خوست له خلکو سره د پروژو په پلي کېدنه کې د مور او مېرې سلوخ کړی دی. د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی په خوست کې د صنعتي پارک او غلام خان بندر د ترانزیت په برخو کې د سوداګرۍ وزیر خوست ته پونه پاملرنې تورنوي او ګواښ کوي کچېرې نوموړی وزارت په خپلو کړو ژمنو وفا ونه کړي نو پایلې به یې ښې نه وي.
خوست ته د سوداګرۍ وزیر صاحب روغلی وو په واضح ډول په دریم میاشت کې دا وعده ورکړه چې صنعتي پارک به په دریم میاشت کې جوړیږي. غلام خان بندر چې دا رسمي دی، ترانزیت دی، د ترانزیت انتظار ما کوي. د سوداګرۍ وزیر سره په جدي ډول غوښتنه کوم، اوسه د وعده ورکړې وه، خپل وعده ته سر راکړه. که سره دې نه کړې
قومی مشر حاجی شریف الله وایی چه پا خوست که اوشمر حکمتی باغونه دی چه پورا زینتی او اقتصادی ارزخ داری خودکرین وزارت رقوانه تا توجه نلری نموڑه یاد وزارت خوست را ده مور او مایری پا سلوک توره نوی
نو دا بگونه چی دی دا دیر کابل دی نهامیت دی دی خپل حکمت نگیلال رو دی وزیران نگیلال رو دی وزیر صاحب زراعت نه د نور مسئولین نه چې خوست هیڅ توجه نه ده شوی. قومي خال مشرون سپینګری ولسونه ټول ستړي شوی دی، هیڅ کور موږ ته دلته نه ده شوه.
په یاد خبري ناسته کې یو تن قومي مشر حاجی زدران ویل سره ده چې د اوبو او برښنا وزارت له وړاندې د خوست ولایت یو شمېر اوبیز بندونه سروې کړي خو بیا یې هم عملي اقدام نه دی کړی.
نو دغه د زه د اوبو او برښنا وزارت نه هیله من یم. تقریبا دوه بندونه امکانات دلته شته، دوه وسنه یولس درو کې یولس لا پنځه خو درو کې اوبې چې سروې کړي دی ولې عملي کور نه شروع کوي.
حاجی محمد علی زدران ویل چې افغان حکومت د خوست ګرد سړک څخه سیاسي خبره جوړه کړې ده. د دې نوموړي سړک په ګډون د سپیرې سړک او یوش مرپلونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
کابل او د خوست لوی لار نه پوهیږي چې دغه لار کې کوم سیاسی مقصد دی. موږ بار بار کله چې رئیس صاحب دولت سره ناسته درلوده د پخپل هم سره وعده کړي وه دا سړک به جوړیږي، حتمن به جوړیږي او کار به شروع کیږي. حتی وزارت پیدامې ته هدایت وکړو زر تر زر دې کار چې کوم مشکل وي هغه به اعترافه کړي. بل د سپیرې سړک دی چې هغه په نیمای کې پاتې دی، کارونه یې په نیمای کې پاتې دي. ټولګټو وزارت نه موږ دغه جدي غوښتنه ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو میاشتو کې چې په افغانستان کې کرار کرار ولسمشریزو او ولایتي شورا ګرنتا د ټول ټاکنو وخت را لنډیږي. په خوست کې مدني او قومي خوځښتونو خپلې غوښتنې ډېرې کړې او حکومت یا ولایت ته په ناپامۍ تورن کړی دی.
تاسو زموږ د همکار رپورټ اوریده. په افغانستان کې د غرمزل یا غرختنې ملي فدراسیون د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د ملي اولمپیک په کمیټه کې پرانستل شو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي صدیقه معیار نورستانی چې د غرختنې په برخه کې په تیرو اوو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې د یاد فدراسیون د لومړنۍ ښځینه مشرې په توګه ټاکل شوې. اغلې نورستانی د فدراسیون د پرانستلو پر مهال وویل چې تر وروستۍ هڅې به د غرختنې د پراختیا لپاره په افغانستان کې هڅه او کوشش کوي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار صفی الله ستانکزی رالیږلی رپورټ.
شل کلنه صدیقه معیار نورستانی په افغانستان کې لومړنۍ غرمزلې او خزینه روزونکې ده چې په ایټالیا کې د الپ د غره قله فتح کړي او د نړۍ د تر ټولو لوړې قله یعنی ایورست د فتح کولو هیله لري. په عین حال کې اغلې نورستانی لومړنۍ افغانه ده چې د پنجشیر او بدخشان د غرونو په څوکو ورختلې. نورستانی چې د غرمزلې د ملي فدراسیون مشره پیژندل شوې هیله لري چې د تل لپاره په دې سپورت کې فعاله پاتې شي.
ما تاسو ته کې رښتیا پیژ بګرم
ما وکولای شو چې دا رښتیا مخته یوسم.
له
2000 میلادي کال می پیل کړی او تر اوسه دوام لري. هله من يم تر سوچې ژوندې ما یو غرمزلې پاتې شم او همدارس د ویلې شم د دې هله لرم چې ایورست لاړ شم او هغه قله هم فتح کړم او رسته لغې په دې برخه کې یو وخت تجربه ولرم.
یو تجربه خوب داسته باشم د یارسه
نورستانه یو کال کېږي چې د غرختنی په سپورت کې تمرین کوي او کله چې څوارلس کلنه وه دا لوبه پیل کړې ده. دا چې نورستانه اوس د لمړنۍ افغان میرمنې په توګه د غرمزلې د فدراسیون مشره ټاکل شوې د دې لوبې د ترسره کولو لپاره د خپل اصلي هڅونکي په اړه داسې وایي.
مسابقه اصلي به یګانه دوست همراهم کس دیگه نیست و پدرم است.
په دې برخه کې زما اصلي هڅونکی زما یوازینی ملګری زما پلار دی. البته په هر سفر کې ورسره یم او یوازینی څوک چې ما هڅوي له ما ملاتړ کوي پلار مې دی او زه ډېره ترې خوښیم.
پدرم است، ما بسیار خوشحاله استم.
نوموړي په غرختنه کې له ایټالوي او فرانسوي روزونکو درې کاله روزنه ترلاسه کړې. نورستانی په 2003 میلادي کال کې د پین لیبیتو چې د آسیا د غرمزلې د نیکو نوم ورکړل شوی تر نظر لاندې هم تمرین کړی دی. نورستانی وایي لزده کړو او ښوونه وروسته په پنچیر ولایت کې د میر سمیر د غره څوکه نږدې شپږ کاله مخکې د شلو ورځو په لړ کې فتح کړه او وروسته د بدخشان د نوشاخ څوکې ته هم په یو میاشت کې وروختله. صدیقه نورستانی وایي افغانستان چې یو غرنی هیواد دی له طبیعي پلوه هم د غرمزلې لوبې او ګرځندویانو ته په زړه پورې دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
اوریدونکو دا خبرې غړې په لږه شیبه کې پاتې راسي. په تلوتلو کې ما نجیب عامر ته او زما تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړې او تاسو د استاد خیال محمد په واس کې د ښکلې سندرې اورئ.
پیدا شی لیلا
دور میں